احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 سره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 4000 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو این ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام له لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې نه راځي. اټکل کیږي چې شاوخوا 4600 افغانان او 9000 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 10000 افغانانو ته د استوګنې موقت اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 1500 په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهل دي. د طالبانو ستر محکمه خبر ورکړ چې دا کسان د نامشو اړیکو له کور څخه د تیشتي او د تورته جرمونو لمخي هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوی دي او له 2 تر 15 کلونو په بند محکوم شوی دي. د تیرو درو کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 د 146 په شمول په افغانستان کې په درو وهلی دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبري پای ته ورسولې او دا خبري تازه په دې څو شیبو کې پای ته ورسېده. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به یعنی په څو ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښینی. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ورلمخه خبرداري ورکړی دی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایرانی پلاوی ماشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سپینه مڼې ته لستنېدو وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډیر ښه احساس کوي. د اتاویا کلن ټرمپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنگتن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي آزموینو و. تر معایناتو وروسته جمهور رئیس ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د دې یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ټرمپ یو ویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپل روغتیا او سلامتیا په اړه ولسته توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
شرح لی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوازند موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو په دریم باندې په تصویري رسنیو کې د زیرو خبرېدل منع اعلان شول. تروسه دا قانون د افغانستان په 14 ولایتونو کې عملی شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث مخ کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملی کیږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملی کیږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندي سره مخامخ کیږي، مخکې تر دې چې د سوالونو ته مخ کړو او له میلمنو د دې سوالونو جواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي، او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د سمری په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا ککړ راپور مو اورېده. طالبان ولي د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دي. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړی له تاسو وورو د خوځنده موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي احساس په نظر په څه معنی یعنی ولي؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته. زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لاره کې د نوي خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي تر ټولو د فارم وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویری ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلې بڼه وي یا په بله بڼه وي، د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختیږي او خلک وخت په وخت تیرول شي. طالبان پوهیږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتیږي، د دوی د کارونو او د خلکو سره روزانه برخورد ثبتیږي او دا شل کاله وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغه رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
جیرک صاحب که ستاسو نظر واخلم، فهم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر سب تاسو ته سلامونه استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه د هغه بر علاوه دلته ځنه نور موارد هم شته دی یو مسله دام د چې دوی غواړي خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان پر رسنیو باندې عملي کړي او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشو د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چي دي هغه په سیمه ایزه کچه باندې راټول کې په مرکزی برخه کې چون اکسس د ژورنالیستانو د نور نړۍ سره دا لګ اسانه ده او ډیر جنجال پی خول شي نو یو موضوع ده او د دې سره جوخت دغه قانون نور مادي یا نور فقری هم دا سدي چې دا ټول په دې معنی دي چې دوی په تدریجي ډول باندې هم دا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خند لامل شي او بل اخره یو اقتدار پر رسنیو باندې ترلاسه کی او هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپل دې ته مجبور شي چې هغه رسنۍ فعالیتونه اطلاع رسنۍ دا پری دی او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپل ل تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه که په تلویزیون کې دغه خواصنده موجودات څوک ښکارنه کې خبرونه په پڅ ډکوي
مددی خو ډیر هغه تستونز په خپل ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه عمل ته پرسنوي کې دی منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې لډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو هغه ژورنالیستان چې هغه په سیمه ایزه کچه کار کوي دا غوي د نشراتو امددغه بندیزونو لوجي دا غوي غ نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي یعنی لد د چې کتا سی او خبرونه وړاندې کوي او پاغي کې په تصویرونو باندې بندیز وی ته باندې نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځې پر رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي لدی سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وی او هغه په سلیری سات نشرات کول تاسو دا غوي سکیجولونه وګوري هغه سکیجولونه هم تر اتو نه ساتو راکته شوی دی نو یو ولته ممداد چې لکتا سي چې ورته یادونه وکړه چې دوی ببل اخر نشروي څو چوند نشر د پاره څه چې پاغي باندې بندیز لګیدل دي تا ته دغه داغه وغه اصول لوغه مقررات چې تیل ته د یو رسنۍ په توګه باندې پزان باندې عملی کې هغه نشي نشرول نو تبن پس کیجول کې تغیرات راځي تاسو د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنۍ او د خبرونو هغه اسکیجول چې د وسنی سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنۍ او د اسکیجول سره پرتله کې متفاوت بدلونونه به پکې وګوري.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خبروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه ایداتی منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکار نه سي.
دقیقا ګوره دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو یو ورځ مثلا خځه نشي نشرولې بل ورځ د مسایل په اړه خبر نشي کولای بل ورځ په دې باندې نشرات نشي کولای بل اخر تصویر نشي نشرولې دا ټول د دې لپاره چې دا رسنۍ محدود شي تنګ شي او بل اخر په اقتصادي لحاظ په فکری لحاظ په محتوا په لحاظ د هر ډول د هر خوانه دوی د مشکل ستونزې سره مخ شي او رسنۍ په دې مجبور شي چې بس زی بندم او کله چې د نړیوال ټولنې سره د خبرو وخرجي طالبان وو چې موږ اجازه ورکړو موږ ورته شرایط وځ کړی او چې په دې شرایط ته به تاسو بچارات کوي او دوی نشي کولای چې نشي کولای د کزموږ سیستم زده د سیستماتیک پلان امده د چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ په محتوا په لحاظ په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بل اخر د رسنۍ مسؤل خپل لاس و.
احمدی صاحب نو تاسو په باور ولې یو ولایت انتخابوي که څه هم مخکې د ته اشاره وشول چې له ولایتونو به بیا مرکز تر ازي اما مثلا لکه د خبرونه په پیل کې چې مو په راپور کې واوریدل په څو ولایتونو جوزجان او پروان او زابل لری لری پراته ولایتونو سره دا څنګه انتخابوي؟
طالبانو په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ خي او دا د دوی سیاسي درایت خي چې د بلند خبره دوی د مدارا نه کار اخلي او ورو ورو مسائل په خلکو تحمیلوي او راځي. د لری پرتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولنه لری پرتو ولایتونو ته او خپل د افغانستان لوی نفوس لری پرتو ولایتونو ته لاسرسی نه لري، نو هلته چې بندیز عملی شي نور خلک چې د په ماتروسه مشکل نه درغلي نو پاغوي دي. هغه اکشل عمل چې دوی په مقابل کې راپورته کیږي دا غي یو څه مخنیوي کیږي، هم په نړیواله کچه هم په کورنۍ کچه. یو دلیل دا دی. دویم دلیل دا دی، ګور یو خبره بل هم ده چې طالبان په لری پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورد نه بندوي. د دوی تر وخت خپل رسنۍ چې د ملي تلویزیون څنګه دي په هغوی کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دي په هغوی کې ټول مسایل نشریږي. دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي، دوی خپل عکسونه نشروي، دوی خپل اعلامیې نشروي، هر څه لګیا دي. خو هغه څوک چې د طالبانو پوره مطلق واک لاندې دي په هغوی محدودیتونه وضع کیږي. نو بل دلیل دا دی، دوی ورو ورو غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کې او بل اخر هغه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی هغه په خلکو تحمیل کړي.
فهم صاحب کبیر ته بیا هم د پروګرامونو برخه ته راشم کنه، مثلا ک د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبره نشي، تفریح پروګرامونه باید بند شي، ډرامې باید بند شي، فلمونه باید بند شي، موسیقي هم باید بند شي، خو موسیقي هم بند شوی ده. لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی؟
شیبر صاحب دا خو په خبرونو باندې په څو لحاظ باندې تاثیر لري. اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبري او غیر خبري ټلویزیونونو باندې تقسیم کو، نو د خبري هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبري دي هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه غیزمن کیږي. البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی وصول سره په ټکر کې راځي، تبه هغه ریپورتونه به په غیر رسنیو کې نشي نشرولې، نو دغه په هغه خبري سرویس کې کمواله راولي. اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په ان وخت کې چې خبرونه لري نور د تفریحي پروګرامونه هم لري، د موسیقي پروګرامونه هم لري. نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول، دا غوي غ نشراتیس کې جول چې د کمزور شو کم شو او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې تبه هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی، یا مثلا په بل خبرونه ډک کی. اوس کوی واځي دا د خوځنده د رسنوي یا د خوځنده یا د زیرو حیواناتو مسله یوازې دا په دغه قانون کې نه ده، په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي. مثلا په 13مه ماده کې د غږ مسله راغلی ده، په 14مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده چې دا غي د 14مه ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعات او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وو پختي چې هغه قوانین نرایت کوي. یعنی یوازې دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غګونو په مسایلو باندې بندیز لګیدلې، بلکې نورې فقری او نورې ماده هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دي، او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په هغه نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشرات په اساس باندې هغه توزیع شوی.
حمیدی صاحب، د تلویزیونی د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي، خصوصا د تلویزیون یو کمال ده چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولای شي. مثلا هلته بیا یو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي، فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کندو شي له دغه بندي سره؟
بالکل، ګوري عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي. د خبر، د تعلیمي او د ساتری د پرچ کوم موارد دي، د بختیا د پردا ټول زیانمن کیږي. تاسو تر مخ زیرک سیب څخه د خبر مبارک پوښتنه وکړه، دا د تعلیمي خبرونو مبارک اې مسده. تاسو په رسنیو کې د وقایع او د پیښو انعکاس کوئ، د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ. دا معلومات تاسو په غږ په شکل په رادیو کې وړاندې کوئ، په لیکلې بڼه په چاپي رسنیو کې وړاندې کوئ سره د یو ثابت تصویر، او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ، هم ورسره په سب ټایټل کې لاندې لیکنه کوئ، او هم ورسره تصویر وړاندې کوي، یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي په کوم حالت کې ویلې دي، که تاسو مثلا د یوې کورنۍ د لوږې حالت انعکاس کوئ، دا هغوی څنګه په لوږې کې دي ویل یوه خبره ده، لیدک فارسي مشهور بتل دی دک کی بود مونند شنی ده. نو دا بره ده په کله چې تاسو تعلیمي خبرونه وړاندې کوي په یوشتم پیړۍ کې په تعلیمي کچا کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکولای شول سن څخه د باندې په کور کې په تصویري ډول خپل سینفونو ته لاسرسی ولري، یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغوی ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي، او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلی کېده، خصوصا د نجونو لپاره چې په نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېده، نو ځینې رسنۍ د ابتکار وکړه چې په آنلاین په رسنۍ سینفونه یې جوړ کړل او دا رسنۍ سینفونه خلکو ته تدریس ورکو. که ته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي، هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي او تاسو پوره معلومات نشي انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري هغه نشي ورکړي.
عینن په عادي حرفه عادي حرفوي شاندکه فرض د تلویزیون لارې خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي او یاد سنور شان، نو دا ټول لخند سره مخامخ شي.
دقیقه مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی، کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو نو د معلوماتو نشر زیات شو، دغه وروسته چې چاپ پیدا شو لا نور دا وسط پیدا په 15مه پیړۍ کې، په 19مه پیړۍ کې چې کله رادیو شو نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو، د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره ټلیفونونه دي او کول شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې د نننه بندیز لګیږي، خلکو ته خلک د خلکو معلوماتو ته لاسرسي لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې بیا نو مجبور دي بهرني چې تولیدیږي د خلکو افکار دغه خاطر شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي، خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه دغه ډیر مهمه ده. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو او بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
موږ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو، یو ماډل د هندستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غي نورسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او موږ ولې دلالته یا تاسو ک په آرشیفونو کې وګورئ، یالته دا غ ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېښنې وړ خودل شوی دی، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوی دي. آلته د کیهان په نامه باندې ورسپانه وا، آلته د جامو جام په نامه باندې ورسپانه وا، آلته خپل د ټلویزیون وو، هغه خبري اعلان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، اني وضعیت د افغانستان وو، او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره. دغه مطبوعات هغه ځایونه و چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي وو، یعنی وضعیت افغانستان ورسره مخ کی دن کې د هغه محتوا چې په افغانستان کې وز بنديږي یا بند شوې ده او لا د بندیدو په حال کې ده، هغه په ایگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوانه را منسته شو رسنۍ ول لارې وړاندې کیږي، او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژي زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادي ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او داغه مخه ونیسي. په ایگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسي لري. نو دا یو ستونزمنه مسله ده چې هغه په افغانستان کې پر رسنۍ باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندي په ایگزایل کې د افغانستان د لپاره کومه مطبوعات نشراتي
هغه کولی شي چې بهر له موضوع بخیر بیرته داخل تر شو، که څه هم تاسو د موضوع یاد کړه، په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانہ کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی او دغه اوس خو جن راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دي چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سموي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري نو بیا به لدی بندي سره څنګه چلند کوي یعنی فکر نه کوي هغه بندي چې مخه نه نیول کیږي ولې باید مخه ونیول شي
ما وړاندې د یادونه وکړله مې د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کیږي یعنی کني ول کېدل شو ایران د دوغه نه مستر انقلاب نو ورسته دا غوي چې رامنځته کو به یا ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې هغه مخه ونني ولې شو دغه ټکنالوژي تاسو کلا غوادون ته سفر وکي یلته رقم پر رقم فلټر ورته جوړ شوې دي او خلک روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شینو مخنیول یا د تصویر او دغه د ویډیوګانو مخنیول دا یو ناممکن کار دی او دا چې روس ته نړۍ نور پر مختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کیږي دا بلاستونز منشي اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت کېدې شي چې یو مراجع یو شي هغه دا چې دوی باید لک تر لګا یا خلک باید لک تر لګا یا حاکمان لک تر لګا باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله دا واغ چې موږ بندو هغه مخنیوي نشو کولای په شکل د اشکالو خلک کولای شي چې اکسس ولري
مننه فهم صاحب حمیدی صاحب بیا هم دغه د مخنیوي له خاطر فکر نه کوي چې په هغه شانه باندې یو چارواکي په یو هیواد کې په یو سیمه کې ځینې حقوق قانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي لیکن ځین شاندستی چې د وخت تقاضا دا وی چې امکانات نشته چې باندې څوک په ولګوي نو کدا باندې لګوي دغه اړخ ته ولي فکر نه کوي دا اوسنی چارواکي
تاسونه انداز څنګه دا زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړنه کوي دوی په دولت په لمړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخسته وو تلویزیون مطلق بند یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي اته دوی تلویزیون ملي تلویزیون بند مګم په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل مګم په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي موسیقي نه اوریده نور داس کارونه تاسو د دې هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویر او تره خپروي او د دې تره نه تاسو د قدرت احساس کوي او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي مثلا څونه بودیجه به د محتسبینو ته ځنګړی شي وي چې دوی هر ورځ کینی درسنه محتوا وګوري چې دا خدای دا بد ده نو بیا په ری باندې عمل وکړي کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د مولایانو په شمول یو څون زده ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژي او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي یو وخت یو واز د لاوډ سپیکر سره دښمنی و دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و دغه خلاف فتوا ورکوله موږ سره سمې سره ده متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ ذکر نه کیږي زنه په يم داستون زده دوی په تعلیمي سیستم کې دا چې دوی ته د نوې مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کیږي دوی ذکر نه کوي او کنا دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیک گراوند په لحاظ چې دوی ترمال دي له دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سره وي هر غته چې خلکو خوخيږي او خلک تر ګټه اخلي دوی دا مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کیږي دغه مسله باید پیدا شي و چې دل شي او جواب پورتومن دل شي او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي او بیا هر ځل دوی راضي دا غش شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي مګم په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ وویر او تره خبروي او دا وویر تره باندې چې کله خلک خبري کوي دوی په جمعاتو حجره او په کلی باندې او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنی کې چې کله دې مسایل په اړه کې اکثر عملونه اوري دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د مو ځواک یو هغه څه کوي چې نور څوک یې نشي کولای او ټول مخالف دي مګر موږ بیا هم دا شی کوو
مننه حمیدی صاحب فهم صاحب کبیرته دغه اړخ ته راشو چې دا لګښت به څنګه شي مثلا اخه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي په تصویري بڼه نشکاره کوي نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخ کړی یا انفوګرافیک ته مخ کړی یا لغیر انساني شانو فرزن له طبیعت ولدي شانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکار کړي دا په خپل د لګښت ډیر زیات وي نه پاین وخت کې
شبر سپتا سے ډیر خې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخوانی اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. اوس هلته ډیرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړه، لکه چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي، اعلان کمیږي. نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره، او همدارنګ د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره، هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده، چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډیر زیات کم دی. او بیا د دې سره جوخ کمنګ چیرته د ګوتو په شمار څو کسان د رسنیو د پاره پیدا کو، نو په څومره رسنیو کې به هغه وګمارو، او که به وګمارو نو د هر هغه کس د پاره چې هغه په ګرافیکو انیمیشن کې کار کوي، دا غوی د پاره مونږ به څومره ماش وټاکو چې دا غوی هغه پیسې مونږ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجې له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپله د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه، مونږ د دغه مشکلاتو سره مخ وو. د دې سره جوخت بل مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د پاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالی لګښت نه امکانات یې څومره دي. مثلا کم کم ځینو کې ته ویډیو شوټو کې چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصول کی اپر استرکشنو کی رانشی، او د اغه نه بغیر خپل استا سره په دې سیستم کې، دغه کم سیستم کې چې تاسو سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورت کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي؟ زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې، هغه د انیمیشن، هغه د ګرافیک د پاره کم ډیسکونه چې هغه تړلې دي، یعنی هغه د پاره دوی پیسې نشوي وړاندې کولای، یا خدمات چې هغه یې رایه کول د هغه د پاره دوی هغه رایا او د مامورینو نرخونه د ماشونه هغه نشو ورته وړاندې کولی. او ځینې تخنیکی وسایل نور دي چې هغه کې وی آر دي، یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکی او اپلیکیشنونه وو چې هغه باندې مشتنی لګښتونه راځي، هغه ټول تړل شوی دي. ځینې رسنیو چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه تا د خپل خبرونو لپاره داسې سرویسونه اغستي چې هغه سکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغه د لپاره پیسې ورکولې، هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې وسنشته. یا مثلا د لایف نشراتو د لپاره هم دغه شانتي پروګرامونه وو. د دې سره جوخت ځینې نور داسې وسایل چې هغه باندې روزمره لګښت راتللو، او هغه لګښت دوی نشو پوره کولی. دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي. نو دا هم د فزیکي یا کاري قوې په اساس باندې یوه ستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې یوه ستونزه ده، او هم اکسس لږ ورته ستونزمن دی په اوسني مارکیټ کې.
فهیم صاحب مننه. حمیدی صاحب، فهیم صاحب دا جالب شي ته اشاره وکړه چې شوټینګ به څنګه کوي. مثلا کچرته یو تلویزیون په کابل کې وغوړي چې د شهرنه او د پارک تصویر واخلي او ځاله خلکو سره شریک کړي، نو خو خامخا یو څوک هلته ممکن دی په دې کیمرا کې راښکاره سي، هغه خو زیالته او هلته ګرځي، د دې ایډیټ په بیا ډیر ګران نه شي، او دې ته به بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او کچرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راښکاري، څه به کوي؟ یعنی حل لار تاسو څه ښکاري؟ حمیدی صاحب، لحمیدی صاحب سره مرابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب، د همدې سوال جواب کله تاسو واخل؟ له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خبرېرو مخنیوي کړی دی، او وایي چې دا منه دي چې دا شیان باید خپاره نه شي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیون خبرونو باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څنګه ترلاسه کوي؟ خلک به سره هم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه څه دي؟ همدي سب مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ساس ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا دا فهیم صاحب دې اشاره وکړه چې دا شوټینګ به ډیر ګران شي، مال مثلا که چیرته د کابل په شارینو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي ک کیمرا لاندې کوي ال تخلق ګرځي ک کیمرا پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناشتي وي دا به څنګه ایډیټ کوي او څنګه به خبروي همې دې سب بیا هم فکر کوم مشکل لرو فهم صاحب تاسو را سره یست
بلی سب
و بخشی دا تخنیکی مشکل ده تاسو هم دیتا که جواب را کهی چه دا شوٹنگ با سنگه کهی
ما تاسو ته یادونه وکړل او بخی چې ما د پښتنه هم سموانه ورېدل خو زه چې څومره
زه به دا تکرار کوم وبخښه
شارینو د پارک نڅوک ویډیو اخلي او یا مثلا دا وی شوټینګ کوي څنګه به اخلي ما په خپل تیرو خبرو کې یو لګه شانتي اشاره وکړل ته د کاري قوی د نشتون اوس په هغه کچ باندې پروفیشنل ژورنالیستان چې په خوا او هغه ډول پروفیشنل ژورنالیستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي یعنی واځي ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې مثلا د تخنیک په برخه کې په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسې د رسنیو د لارې مونږ ورېدل دي چې هغه هواد پرې خې نور هوادونو تتللې دي او اوس په ایگزایل کې ژوند په تبیید کې ژوند کوي نو اول خوده مسله ده چې ته په خپل پر رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست یو پروفیشنل کیمرامن یو پروفیشنل تخنیکی کس ونه لري د دغه شانتي ویډیوګانو اخستل به څومره درته آسان وي او څومره به درته ستونزمنه وي نو یو مسله دا ده دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خبرونه محدود کړي دي هغه نشي کولای چې د یو عادي خبرونه د پاره یا د یو ریپورت د پاره خپل ډیر سټاپ په یو عادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګماري د بیلګې په ډول کتا سي د یو ټلویزیون د پاره چې هغه مثلا ایوازي خبرونه نشروي خپل د ترانسپورت یو موټر د دې سره ډرایور خپل یو کیمرامن د ډرون کیمرا او د غي د پاره تخنیکی دوه کسان او همدارنګ یو ریپورټر تاسو نیمه ورځ په د کابل په یو برخه کې یا یو ورځ د کابل په یو برخه کې په خبرونه مصروفوي نو ایا دا په پرته د مالی امکاناتو لوجیا یا دا کولای شي او رسنۍ چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد ډیر زیات کم دی د موټر شمیرې د ترانسپورت به نهایت زیات کم دی او همدارنګه خپل د تولید د لپاره همکاران ډیر کم دي څوک کوم رسنۍ بغاړه کېږي چې هغه د یو تصویر د لپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په غو برخو کې وګماري نو دا دوانه برخه لري هم په مالی لحاظ باندې چې یغې د پاره د بجټ مسله د عوام د کاری قوی د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د پاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشټون چې د کمرې په برخه کې د تخنیک په برخه کې دی
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته حمیدی صاحب سراور امیدی سب تاسو را سره یاسی خو فکر کوم مایک مو آف دی امیدی سب بیا به حسو کوچ تاسو سره رابطه ټینګ کړو ځکه چې سره نه اورو فهم سب تاسو دا هغه ته اشاره وکړل چې پروفیشنل خلک نشته پروفیشنل خودش ته خود دی قضیه دا بل اړخ دی لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشول چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړل چې طالبان د دې له خطر چې د بیان ازادي محدود کړي او په خپل واقع واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي لدی پراته تاسو ته څه ښکاری په دې بندیز کې الاتونه څه ښکاری
شیبر سب د افغانستان د مطبوعاتو په اوسنی وخت کې مطالعه ده خو یو ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې من په وسنی افغانستان کې د امارات په نامه یا د امارات اسلامي په نامه د نظام ترچه تر لاندې د آزاد مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي هغه کمزوري که په هر رقم وي اما دا خپل یو جالب مسله ده او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي اما خپل افغانستان کې د وس د پاره اساسي قانون نشته کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامه په نامه یا په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه هغه کې لک تر لګ د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوې د نشټون لامل دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د لپاره زمينه برابر ده او بل اخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نه اوس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه ده. دویمه مسله کله چې تاسو د غفرایي قوانين د مختلفو وزارتونو ګوري د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فاینل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې هغه نه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینانی شوی چې هغه کې د اپس مسلې پاغه کې د پیسو د ورکړې مسلې پاغه کې د بندي کې دوه مسلې زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې ویم تاسو هم د قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې یا مثلا دغه په بل فقره کې چې په 14 ماده کې راځي چې په هغه د خزینو په هغه بندیز لګولې یا مثلا د دریم فصل په 14 ماده کې په اول دویم او دریم فقره کې ځنې نور قوانين راځي چې دا باید ونه شي نو د یوې شی به د لپاره فکر وکړي چې دا وشي مثلا یو سړی دا تخطی وکي او رسنۍ دا تخطی وکي بل اخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې د جزا د کمی ماده په اساس باندې او د کوم اصول په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي. یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو.
د قانون فهم شب د قانون تشخو په خپل ځای پدې کې شک نشته چې د قانون تششته لیکن دلته یو بل لوی ستونزه مثلا په جوزجان کې هغه باندې چې څوک تصویر اخلي همدغه خبريال کې په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی د کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د کیمرې کې تصویر ولې د سرګ چلند کوي
په تدریجي اصول کې د دوی چې دی یوازې دغه نه دی بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصول باندې مخکې روان دي. مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ یا وي د اطراف نه شروع شوه د اطراف نه شروع کړ په کابل راټول شو یا مثلا د خپل اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې دا غي زنه شروع شول په کابل راټول شو د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصول باندې دي. دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به رزلټ ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی و فهم سب فرضاً تازه یوناما سخت انتقاد وکړي چې دغه تصویرونه مو بندوي
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنستکیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي. اما کتا سی یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نور ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې الته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او الته سیمه ایز رسنۍ ډېری دي نو الته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي. نو دوی دغه اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت تزیو بیا التا اغیزه کې ویډیو کوي نو تبن دوی باغه د خپل اصول لمخې مونږ خو یو یادونه وړاندې وکړل چې اوس مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ مثلا کله چې مونږ د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باني البته د آزاد رسنۍ او پینوان نه د دوی د اصول په مطابق باني مونږ یو خطا کې واجی کیږو یا مواجی کیږو مونږ خپل پیشبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چلن کیږي یا د کم جزایی کوټ پاساس باندې د کم مادي د مخالفت پاساس باندې یا د اصولو پاساس باندې به موږ باندې جزا رم عملی کیږي. نو موږ خبريالان په دې نه پويږي. وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منې دی او زه یو کم نو پما باندې به کم اصول وځ کیږي او داغه د پاره به زما اقدامات سي.
مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب اوس سره اورو او وخت هیڅ مخکې تخنیکی مشکل و همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهم صاحب په تفصیل اشاره وکړه، لیکن که ستاسو نظر هم واخلم دا چې په یو ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته، بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته، یو کامرامین چې کامره پوجا باندې ده د په کابل کې یو رقم تصویر اخلي، په پروان کې په بل رقم تصویر اخلي، او د بل دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافي کې څنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسید اوس بندیز را ونه رسید؟
ګور یو شی باید په یاد ولرو، د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د عملي کول نه دي. د طالبانو د هدف پرسنیو د بندیزونو لګول او فازات داسې حالت ته رسول دي چې د رسنیو مسؤلین خپل وایي چې بس موږ نور کار نه کوو. دغه کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي دا اصلي هدف دی. دا دوی په دې پویږي د عمل قصدن دوی غواړي دغه حالت رامنځته کی ترڅو خبريالان نور اصلا لار ورکړي کی څو کم څو نه کم څنګه د پما بندیز د کپمانه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم، د زندان سره مخ کیږم، کله به مخیم. یو څوک یواز دی یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته نیشته په زندان کې چې زی پیژنم زموږ د کابل پاتور نه بخوانی ماسین څه دی. یو څوک بیا مثلا د دینه بار علاوه په مثلا مشاوره کې مستقیم په امیرالمومنین انتقاد کوي هغه تر اوسه زندان کې نه دی، یوازې مشاوره بند کی. دا کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم د تاسو ځد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوه نشي، خلک اصلا تصمیم نیول شي نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډه کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي هغه اړتیا وي ځکه په ولایت کې هغه کار کوي، بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي هغه اړتیا وي ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي. مثلا جون د خوانځي په اړه کې دینی مدرسې خلاصې دي، تر شپږ مثلا زده کړې خلاصې دي، نور هرڅه بند دي. خپل ورته چې موږ مطلق جون نه دي درس بند کړی، موږ ځنې محدودیتونه وځ کړی، درسنې په برخه کې هم داسې ده، د خځو د کار کولو په برخه کې هم داسې ده، د سفر په برخه کې هم داسې ده، د پخوانی چارواکو د یادو نظام د مسولینو د بخشش په برخه کې هم داسې ده. یو څوک راغواړي، یو څوک زندانی کوي، یو څوک تروتیږي، هر څه هم داسې ګډوډ کنفیوز تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت هم داسې ګډوډ وسی تر څو خلک په ځان پوه نشي، خلک ونشي
مننه حمیدی
یو اقدام وکړي.
مننه. په دې خبرونه کې د طالبان واسطه سره سره نشته چې دوی څه وایي، لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه حکومت که خبره کړی ده هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاو تصویرونه څوک خبره کړی یا عکسونه واخلي. دا موضوع مو د دینی علومو عالم د شریعت له استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړی ده، د دوی څرګندونه لرو.
دې سره نه یوازې دا یو حلال شی حرام ګرځول کېږي چې دا ډېر نادرست کار دی، یو شی حلال شی مباح شی حرام شی، دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شمېر فائدې چې شته، اوس خلک دا تصویر دا فلم عکس دا خو دوستي جرایم پکې توثیق کېږي، په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې. ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوې دي. مثلا همدغه سي خلک په دې کې درسونه وایي، په دې کې خلک تدریس کوي، سیمینار سیمینارونه، کانفرنسونه، د دې حوادثو جریانات چې هغه کی حوادث چې کوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نوې خو اوس رسنۍ نوې خو موږ کوم نه خبره دي چې ال دسته دي. مثلا همدغه نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې نو هر څه دا چې دغه حکم دغه د تصویر د سیر از ویل ارواح د تصاویر منه کول فریاد نو دین نه غلط فهم ده او دا د همدغه او تفره د دې په خوانی د زیرو کالو او په خوانی د جن فتوا او خپل هغه ته یو شیم په لیکه تطبیقول دي چې هغه فتوا په غیر محلي هدي یعنی د فقه په لوپس په شوه او از می دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کارونه شي. دا یو دا یو 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 که فهمی دا چې د دین او شریعت نه کېږي خلک په حرج کې واقع کېږي، په مشکل کې واقع کېږي، هم دولت هم حکومت هم خلکو ته دا مشکل رامنځته کوي. اوس سره پاسپورت دا او تذکره دا اوس ته نو شي دي پته د تاسو نه خو اس نشي کېدی اوس د ژوند دا نشي کېدی.
وزین صاحب عجبو ټکو ته اشاره وکړه ویل امرتي کمرو سره به څه کوله درسونو سره ل پیشو سره ل غزي ل پیشو سره په دې برخه کې بیا هم حمیدی صاحب تاسو نظر واخلم څه به کوي ل پاسپورت سره به څوک څه کوي کېدې شي چې څو وخت ورسته نه دغه اوس یعنی بیا عکس پاسپورت نشته بیا عکس تذکره نشته او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي حمیدی صاحب.
بالکل ګوري انداز دې دوګونه چلند دی کنه چې عام اصطلاح کې ورته موږ منافقت وایو په ملي تلویزیون کې عکس نه ته حرام د سراج الدین حقانی وینا نه ده حرام د یعقوب وینا نه ده حرام په تصویر باندې د دوی د نظامی رجمنت نه ده حرام د جنمرګو بریډونو پاړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه ده حرام سو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي د دوی اوس د حرام او حلال خو نه ده فیصله شوی کومه د شریعت د پیدا خبرو کو څوار لس وکاله تیر شوی دا فیصله شوی دي او کله تصویر د پیدا سره د فتوا خبرو کو تصویر هم تقریبا تر یوه نیمه پیړۍ ډېر دي چې د کامرو تصویر دی درغه نو مخکې تقریبا همدا زرګونه کاله دي چې خلک نقاشي کوي نو هغه وختو کې د حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو د شلو کالو کې استفاده کول تاسو د شلو کالو کې تر د کار اخستو کل چې تاسو د
حمیدی صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو اوازین سبب مشاره ورته لیکن آیا عملی دی دا کار
نه دی عملی کنه ګوره دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي کوم چې د دوی په زیان وي چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي همداز امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې زرګون امنیتي کمرې نصب کړي دي د الکترونیک تذګیرو ویش همداسې د پاسپورتونو ویش دوی ته د دایید یو لوی منبع ده دوی ډېر په افتخار غین استفاده کوي همداسې په زرګون نور ځایونو کې چې دوی په ګټه دي دا غین استفاده کوي او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی او هغه هم سل په سلو کې نه وي ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نشي بندولې خو د خلکو د مصرف ساتلو لپاره د خلکو سره د جنجال لپاره او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل دی ویالي په توګه دا مسله به استفاده کی یو پدی به خبري رواني وي او پدی به د بلت بودیجه مصرفيږي.
اه مننه فهم سه په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داس شرایط کې مخکې وزین صاحب کوم چانو ته اشاره وکړه مثلا د پولیسو یو مسول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي خلک به ګوري لیکن یو خبريال به بیا تصویر نشي کتله نو کچرته د حرام او د حلال خبره وي دی ولې حرام ته ګوري
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه په افغانستان کې همدا اوس د ستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي موږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغه کله چې دغه شنت قوانینو څخه اګاهی تر لاسه کوي هغه پرته د دین چې اداره ورته مراجعه وکي هغه خپل دغه برخه کې کمپرمایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وځ کوي دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملی کولې شي یا زرنیش عملی کولې یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنیو سره د راشد درشي او د کمیسون مسایل د نګدې نه یې او هر ورځ وي اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی علماي پاړه باندې خبرې مکړې دي تاسو په پروګرام کې هم نشر شول دا اسلامي اړخ به علما او تپریدو اما د رسنیو د پاره یو ډیر غټه ساده ماده د رسنیو د پاره یو ډیر غټ جنجال جوړې دي شی او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وړاندې یادونه وکړل اب دې تخپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلط شي د ګوتو پښمیر صفات دي خپل دفترونه و تړي ځکه کتا سي دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنۍ وباني یا په چاپی رسنۍ وباني راوړي هغه به تر یو حد کمپرمایز وکي او هغه به په ځانو منی اما تاسو به د ټلویزیون سره سکوي چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغه نشرات لري دا غوې نشراتیس کې ژوند بچنګ شي سره دی چې هغه د بودیجوي مشکلات سره مخ دي تاسو دلته مثلا دا سي د نورو مشکلات سره مخ کوي او هغه خپل محتوا کمزور کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبان او چارواکي بهر ته ځي، نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته یې عکسونه اخیستل کیږي، هلته یې ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب
زما ته اوري
مایک مو لکه چې
اوس
زما سوال مو واخ
خبرم ده.
بله
اوس مستا سوال واخ خبرم ده. ګوره دا د تصویر د استفاده او د نشر دونه عندي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ دیشتین پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده لکه تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې لپاره جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو که تاسو دا قانون نشئ جوړولای دا معنا نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یاد دا چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړان دی ویل چې تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر
څه حمیدی صاحب
تاسو په ضرر وي
کولای شئ. کچرته بیا هم امغه شرعي برخه تراشو، مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل دا په هغه کې یوازې د دینی موضوعات چړل کیشي او د کعبه شریفه او د مدینه منوره ل جمعهتونو د منځونو بهیر په کښکارا کوي. د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې هغه تصویرونه به هم دوی حتی نشکارا کولای شي. په مکه مکرمه کې هلته خلک ناست یو انتظار د منځ ته بیا المنس کوي او امام قرات وای. آیا لزان سره فکر کړی ته دغه چارواکو چې لدی شان سره بڅ کو لدغه سي موارد سره
خبر ام نه دقیق هم تاسو د کوم مسل ته اشاره کوي؟ یا خدای دې چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه مدي کوي. هر څوک په هر د هر خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدای دې چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی تاسو ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی ديني او د فتوا مرکزونه چې دی لوی دوی چې علماء ورته وایي، خلیفہ دین محمد او د سنوري دی، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دا غی سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړی د حرام کړی د اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي، خو تر اوسه چې تاسو دا حرام کړی د اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته جواب نه لري، یو مسخره حالت راخستې ده او خلک مسلوب دي، تشويش باید ولري.
بله حمیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې دا کلمې استفاده کوم خو همداسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه. د سعودي عربستان په تقریبا لس کاله مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیاي ملسیز کې او د نیوي ملسیز په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره شي. نو وای د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصری، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوی دی چې په ډیره ګرانه بیا اخیستل چې تلویزیونی خبرونه پیډه کې او د اعلانونو له خاطر به دوی نورو عربانو ته ډیر پیسې ورکولې او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخ د غړخونه هم شته. په اخیره کې کچرته په لاندو باندې فهیم صاحب که ساسو نظر لمړی واخلم، څه فکر کوي چې کدا که سشان روان وي، آیا د طالبان چې امید لري چې دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي
زه فکر کوم دا د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو د پاره د روستیو د ریزونو نه متفاوت ښکاری، اما د بشری حقوقو مسله د ټولو هیوادونو د پاره یو ده. دا چې څومره په کوم مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړه ترسیږي هغه بیله مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي د ریزونو کې تاسو ګوري هغه د بشری حقوقو او د رسنۍ او د آزادو رسنۍ څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر فکر کوم دا به د دوی د پاره یو ستونزمنه مسله پراتلونکې کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریشته دوام ورکي خصوصا د بشری حقوقو په مسله کې او د رسنیو په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي، د ګټه په ځای به ورته تاوان ډیر وکړي.
ډیر مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب که ساسو نظر هم واخلم په لنډو شي وخت نورې اجازه بیان راکړي.
ګورې یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا وستاسو استخباراتي تعامل چې هغه د استخباراتي لوب د پاره ستاسو سره یو ځای کیږي هغه بیل خبره ده، یا دا چې تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي، که تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي داسې مسخره قوانين ښکارا ده چې ستونزې جوړوي، که حتی خو تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی په هر ځای کې تاسو باندې طنز کیږي، په هر ځای به تاسو باندې خبرې کیږي، او تاسو د کور د نن خلکو د طنز او درشخند سره مخې زما خورده نور راځي ځان ته درواغ نه وي. طالبان اصلا د بیان ازادي او د رسنیو سره مینه نه لري، په هر ډول چې وی دی غواړي دا
مننه حمیدی صاحب
معلوماتو نشر بند شي.
مننه نور وخت اجازه نه راکې، لتا سو ډیره مننه کوم، او فهم صاحب لتا سو څخه منندویم.
مننه
لتا سو مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.